دارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کنسلتن محمد سرور داده استاس لوائن از رسام ده ستودیو ساعت پورا اتباجی خیید سهر قدر مناوریدون کو تاسته یو زلبیه سلام رنده کوم ده روانه یو ساعت خبرونه پدیر برخه که ده ازاده رادیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی خود ده راپورونو لند برخه هم لرو ده راپورونو پر لند برخه که باوری چه پاکستان وی ده طالبانو مهم قماندان ملا عبدالغنی برادر با دیر جر لبنده خوشی کلی ده راپور روست ورندی که گی لمره پا مکره خبرونو تا چه داده لکابله حمیده عثمان ورندی کوی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو مخکې بللی دی. د افغانستان د وزیرانو شورا د مالی وزارت ته دنده سپارلې ده چې $1,000,000 د المپیک د ملي کمیټې له بودیجې څخه د فوټبال فدراسیون ته انتقال کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد لري چې د اګست 21مه نیټه په سوریه کې د ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کیمیاوي وسله کارول شوې ده. پورا خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو مخکې بللی دی. د ولسمشر احمد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې دا څرګندونې ناوی پیلې پرون ماښام له ولسمشر احمد کرزي سره په لیدنه کې کړي. ناوی پیلی ویلی د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ورسره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په خپلو ادارو کې به د ښځو د حقونو څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کموالي په اړه راپورونه خپاره شول چې د بشري حقونو د یو شمیر سازمانونو اندېښنې راوپارولې. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرۍ ته ویلي چې تر اوسه پورې په یو شمیر لرې پرتو کلیو او بانډو کې د پوهنې د نشتوالي، ناوړه دودونو او د تروریزم ضد جګړې له کبله د بشري حقونو د رعایت په برخه کې ستونزې شته دي. ولسمشر احمد کرزي ډاډ ورکړی چې په خپل هیواد کې به د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د وزیرانو شورا د مالی وزارت ته دنده سپارلې ده چې $1,000,000 د المپیک د ملي کمیټې له بودیجې څخه د فوټبال فدراسیون ته انتقال کړي. د وزیرانو د شورا دارالانشا او د چارو ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي د ولسمشر احمد کرزي په مشرۍ د وزیرانو د شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د فوټبال فدراسیون د وروسته تر دې یو جلا بودیجوي واحد واوسي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په لومړۍ درجه ولایتونو کې د فوټبال د ورزشي لوبغالو ادارې دې هم د فوټبال ملي فدراسیون ته انتقال شي او د نړیوالو معیارونو سره سم د تجهیز شي. له یوې اونۍ راهیسې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا اتلوالي ګټلې په کابل او ولایتونو کې په عامه او دولتي سطحه د فوټبال د ټیم تود هرکلی او ستاینه شوې ده. ولسمشر احمد کرزي د کابینې غړیو، یو شمېر والیانو، دولتي ادارو او د ولسي جرګې ځینې غړو د فوټبال له ټیم او غړو سره د مالي مرستو او نقدي جایزو اعلان کړی دی. په هرات کې د امریکا سرقنسل د دې قنسلګرۍ د 2 ساعتونکو او د پولیسو د یوه افسر له کورنیو سره چې د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شول خواخوږي څرګنده کړې ده. جین برنز په برید کې د پوځي او ملکي ټپیانو لپاره د روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي چې دا حمله ډېره ویروونکې وه او ممکنه وه چې تر دې زیات ناوړه عواقب ولري. په هرات کې د امریکا سرقنسل په خپله خبر پاڼه کې د ډېرو تلفاتو د مخنیوي کې د قنسلګرۍ د ساتونکو افغان ځواکونو او د ایساف ستاینه کړې او همداراز ویلي دي چې د امریکا قنسلګری اوس پرانیسته ده. د تیرې جمعې په ورځ 9 تنو استوالو په هرات کې د امریکا پر قنسلګری حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو په وینا ټول د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پای کې ووژل شول. ازادي راډیو په هرات کې د خپل او د امریکا غاګ آشنا راډیو د خبریالانو په وړاندې د انتخاباتو کمیسیون د امنیتي مسؤلینو په چلند خواشینی څرګندوي. د ازادي راډیو او امریکا غاګ آشنا راډیو خبریالان د یکشنبې په ورځ په هرات کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلي دفتر د امنیتي مسؤل له ناوړه چلند سره مخ شول چې پکې فزیکي شخړه هم شامله وه. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د هرات والي فضل الله وحیدی په خپله چې خپل د دې ناوړه چلند او فزیکی شخړې شاهد و د انتخاباتو کمیسیون د دغه امنیتي مسؤل د حبس حکم ورکړ، خو وروسته له 2 ساعتونو د پولیسو لخوا بیرته پرېښودل شو. ازادي راډیو که څه هم د هرات د والي دغه اقدام ستایي، خو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې دې په راتلونکي کې د خبریالانو په وړاندې د ناسم چلند مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد لري چې د اګست په 28 نیټه په سوریه کې د ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کیمیاوي وسله کارول شوې ده. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د امنیت شورا ته د تړلو دروازو تر شا دا راپور چې له ډېرې مودې انتظار کېده وړاندې کړی. نوموړي وروسته خبریالانو ته وویل څیړونکو نړۍ ته ناپیلی او خپلواک راپور وړاندې کړی دی. د بان کی مون په وینا د دې جنګي جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته وسپارل شي. هغه وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنګي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنیوال پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړاوی دی. د وسلو د کارپوهانو په دې راپور کې ویل شوي دي هغه چاپیریالي کیمیاوي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي څرګندوي چې د دمشق په ګوتا سیمه کې لمځکې څخه مځکې ته داسې ویشتل شوي توغندي لګېدلي چې له زهرجنو ګازو ډکو. دوی وایي دا راکټونه د اګست په 28 نیټه په دې سیمه کې لګېدلي دي. څېړونکو ته دا صلاحیت نه ورکړ شوی چې وڅېړي دا د زهرجنو ګازو ډک توغندي چا توغولي دي. برېټانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ملګرو ملتونو راپور په دې کې هیڅ شک پرې نه خوده چې د بشر لاسر رژیم د دې زهرجنو ګازو د کارولو مسؤل دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي د څېړونکو په راپور کې په دې اړه چې د اګست د 28 نیټې دا کیمیاوي بریچا کړه هیڅ روښانه اشاره نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو پولیس وایي هغه وژل شوی برید کوونکی پیژندلی دی چې په واشنگټن کې د سمندري ځواکونو په یوې اډې کې ډزې کړي. دوی دا بریدګر ارون الکسی زیات کړی دی. د دوشنبې په ورځ د امریکا په پایتخت کې د سمندري ځواکونو په دې اډه کې د ډزو په ترڅ کې د 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوي کې د ټکساس ایالت اوسیدونکی 34 کلن الکسی هم شامل دی. ویل کېږي په دې پیښه کې د لسو په شاوخوا کې نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه پورې د دې ډزو انګېزه نه ده روښانه شوې. د ډزو پر مهال د سنا مجلس تړل شوی او خلکو ته ویل شوی دي چې له دې سیمې لرې ووځي. پولیس په یو بل احتمالي برید کوونکي پسې لټون کوي چې ویل کېږي د پوځ یونیفورمې پتان دی. ولسمشر باراک اوباما په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې دا یو بزدلانه اقدام او داسې یو خشونت دی چې وړاندوینه نه کېده.
As this investigation moves forward, we will do it.
هغوی د څېړونکو په پرمختګ سره موږ به هر هغه څه چې په توان کې مو وي تر سره کړو. خو څو ډاډ منچو چې هر هغه چا چې د بزدلانه عمل تر سره کړی وي حساب ورسره وشي. د واشنگټن په دې سمندري پوځي مرکز کې د سمندري پوځي سیستمونو قومانداني ده چې د امریکا جنگي بیړۍ او جګړې سیستمونه اخلي او جوړوي. ترکیه ویلی دی چې د سوری و پوزی هلیکوپټر وروسته لاغي وشته او راغورځولې چې د ترکیه وای قلم راوته نه نوتی و. د ترکیه د صدر اعظم راستیال بولنت ارنیک په انقره کې خبري اعلان تویل د ترکیه جنگي جیټ الوتکو د سوری می ولس ډوله هلیکوپټر د دوشنبه په ورځ وروسته لاغي نسکور کړ چې پیلوټ ته بیا بیا خبرداري ورکړ شو چې دوی د ترکیه هوایي قلم راوته نه نوتی دي. نو موري ویل سوریایي هلیکوپټر د ترکیه په هوایي حریم کې 2 کیلومتره وړاندې تللی و. خو د جیټ الوتکې لخوا په دوغندي تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې نسکور شو. ارنیک ویل چې د سوریایي پیلوټانو د برخلیک په اړه کوم معلومات نه لري. د سوریې د بشري حقونو د څارنې د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د سوریایي یاغیانو یو پیلوټ نیولی او د دویم پیلوټ برخلیک لا روښانه نه دی. ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد خلاف د یاغیانو ملاتړ کوي. ویل کېږي چې دا پیښه به د دوی دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې یو راپور ته. ټاکل شوې چې پاکستان په همدیونی کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر له بنده خوشی کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې مولا برادر به د افغان حکومت د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي. له دې مخکې د سولې عالی شورا هیله ښودلې وه چې مولا برادر به سعودي عربستان یا ترکیه ته انتقال کړی شي. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
خای د افغان طالبانو یو مهم کمانډان مولا عبدالغنی برادر په راتلونکو دوه درې ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې ویلې دي. تر خوشی کېدو وروسته دا په مولا برادر پورې اړه لري چې چیرې اوسېدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب قومندان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویلي و تر خوشی کېدو وروسته به ملا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکی سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پرېکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پرېکړه کوي. موږ پرېکړه نه شو کولای. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د پرېکړې هرکلی کړی، خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو درې کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشې نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستاني چارواکو نوموړی وروسته لاغې بندي کړ چې د افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې له ځینو تماسونو خبر شول. اوس داسې ښکاري چې افغان او پاکستاني لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې د نوموړي په خوشی کېدو سلا شوې دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشي کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو د مخه چې درلود. بل پوځي کارپو او تقاعد شوی پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشی کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې نورياس نوري تغوک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو ډیری مطالب په افغانستان کې د خزینه پولیسو د یوې مشرې وژنې ته ځانګړي کړي دي. برتانوي ډیلی ټلګراف ورسپانه لیکي په هلمند کې د خزینه پولیسو مشره نګار د یکشنبې په ورځ چې کله خپل کور کار ته تلله په موټر سایکل سپرو دو وسلوالو په ډزو وشته. د هلمند چارواکو په وینا نګار چې په غاړه کې په مرمۍ لګېدلې وه په روغتون کې ساور کړه. دوی همدارز ویلي چې نګار ته وسلوالو طالبانو شتر اوسې د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د مرګ ګواښونه کړي وو. دلی تلګراف د نګار د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د اکسفام تحقیقاتي مرکز د هغه راپور یادونه کړې چې تېر اونۍ خپور کړی او پکې د هغو شاوخوا یو نیم زر ښځو په وړاندې د هغو خطرونو یادونه کړې چې په اوس وخت کې د ملي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. اکسفام په دې راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې ښځینه پولیسې نه یوازې دا چې د سختریزو وسلوالو له جدي ګواښ سره مخامخ دي، اکثره وختونه د خپلو نارینه همکارانو لخوا ځورول کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانه په دې اړه په یو مطلب کې یو لړ څرګندونو وروسته د هلمند والدی ویان احمد زواک دا خبره راخسته چې ویلی دي په هلمند کې خزینه پولیسي فعال دي، مخدره مواد کشف کړي او د روسي حملو مخه نیولې او همدا علت دی چې دوی تر ډیره حده د حملو لپاره پنه شوې دي. وال سټریټ جرنل ورسپانه د پاکستان د حکومت پر ضد وروستیو حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستاني طالبانو د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په شمالي ویدیز ډېر سیمه کې په یوې حمله کې د یو جنرال په ګډون د پوځ دوه افسران او یو عسکر ووژل. پاکستانی طالبانو هم دراز له اسلام آباد سره د خبرو لپاره نوې شرایط وړاندې کړل. وال سټریټ جرنل لیکي پاکستانی طالبانو چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري له حکومت څخه وغوښتل چې له قبایلي سیمو د ټول پوځونو وباسي او د دوی زندانی ملګري د خوشې کړي تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ورسپانې په وینا پاکستانی طالبانو د خپلو 4,225 ملګرو د نومونو لس برابر کړی چې په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. ورسپانې دغه راز د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي اسلام آباد به له افغان طالبانو سره له اړیکو کار واخلي چې پاکستانی طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې د خبرو میز ته کښېني.
د ازادۍ رادیوی مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ. آزادی رادیوی مجله اوری د مجلې په دې غنه کې ل عارف تبسم سره د هغه د شیرونو د دویم کتاب د چاپېدو په مناسبت د بارکوال میخیل مرکا اوری.
زمو ډېر نامتو نامتو شاعران داسې وو چې خلک به د جنگ د پاره هوسول، خو د تیرو لس کالو چې زه شاعري وینم خصوصا د ځوانانو چې کومه شاعري د پاره کې دننه یو ډېر نوې رجحان راغلی دی، هغه رجحان چې دی هغه د امن رجحان دی.
ځوان لیکوال جاوید اوربل خپلې یوه کیسه راتلولي او د لرغونې زمانې د نامتو ګرامر پانینی د ژوند او ګرامر په باره کې د استاد نجیب منلی توضیحات لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمالپوری لولي.
په کابل کې د نورستان په باره کې دوه ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې اطلاعات او کلتور وزارت یې بندوبست کړی و، اکاډمیسین سلیمان لایق، پوهان رازقی نړیوال، د سر محقق مرستیال عاطف نورستانی، څېړنپوه عبدالجبار عابد، ډاکټر عزیز احمد پنشیری، څېړنپوه نصرالله زرمتی او نورو پوهانو د نورستان د تاریخ، جغرافیې، کلتور، فولکلور او طبیعت په باره کې خپلې مقالې واورولې. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څو لرغونی آثار افغان مقاماتو ته وسپارل. دا په تیرو اتو کلونو کې څلورم ځل دی چې امریکا افغانستان ته لرغونی آثار ورستنوي. په تان به پانه کې لخپاره شوی راپورټ سره سم دغه آثار د امریکا ګمرکي مامورینو په واشنگټن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی ته وسپارل. دغه آثار د امریکا په ګمرکونو کې له قاچاقبرو څخه ترلاسه شوي وو. د امریکا د ګمرک د چارواکو په قول په دغه آثارو کې یو د شرابو رومي جام او یو شمیر طلایي وسایل شامل دي چې دوه کاله پخوا په نیوجرسي کې ونیول شول. د غزنی ولایت د شاعرانو تذکره چې لمر په چنارونو نومیږي او د دغه ولایت د کیسه لیکوالو د لنډو کیسو شریکه ټولګه چې رنجلو مې نوم ده له چاپه راووته. دغه کتابونه چې جمیل وقار راټول کړي کلیوال ادبي ملګري ټولنې خپاره کړي دي. د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا په لومړی غونډه کې د دې شورا د رهبری هیئت د انتخاباتو لپاره غوره شو. له چاریکار خار څخه د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعات په تالار کې جوړه شوه، د پروان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دغه ولایت کې د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع په لاره کې د ژورنالیستانو د شورا شتون ګټور ګام وباله او زیاته یې کړه چې ژورنالیستان باید د خبریالۍ د اصول لمخې کار وکړي. په دې ډاکټر عبدالغفار روفی د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا د رئیس، میرمن بهار رضایی د مرستیال او یعقوب رسولی د منشی په توګه انتخاب شول. په کابل کې د انسان په نوم مجلې لومړی ګڼه په شپېتو مخونو کې له چاپه راووته. دغه مجله چې په درې میاشتې کې به یو ځل چاپیږي، فلسفې، ټولنپوهنې او روانشناسي ته بېله ده. د انسان مجلې مسؤول مدیر فهیم کریم او مرستیال عبدالواسع هیوادمل دي. شفیقه نیکزاد د دې مجلې مسؤوله سکرتره ده. اسدالله غزنفر د انسان مجلې له مسؤول مدیر فهیم کریم سره دغه مرکه کړې ده.
فهیم کریم، ستاسو په مدیریت، ستاسو په مسؤلیت یو مجله له چاپ راوتې ده چې انسان نومیږي او تخصصي مجله ده، او هغه هم په داسې ساحه کې ده چې مجلې رایستل پکې سخت دي، مطالب پیدا کول پکې سخت دي، تر ډېر حده فلسفي مضامین دي پکې، او البته ټولنپوهنه او بل ارواپوهنه هم ده پکې. څنګه تخصصي مجله رایستل هغه هم په داسې ساحو کې یو څه ډېر جرأت نه غواړي؟
فلسفي، ارواپوهنه او ټولنپوهنه په هغه حدودو کې چاپ شوه لومړی ګڼې، یو جدي ارتیا احساس دل دغه برخه ته مش فکر کوي چې ضرورت لري ترڅو په دغه اختصاصي برخه کې یو شمیر ډیرو ټاکلو نشرات ته کار وکړو، ورته فکر وکړو او په دغه برخه کې اختصاصي خبرونه ولرو. نو لمړی ګڼې ته کار کول رات ثابت شول چې دغه برخه متخصصین ډیر کم لرو او کې لرو هم، نو لای په دغه برخه کې دغه سیو خبرونه ته کار نه دی کړی.
نو چې متخصص نه وي د دې مطالبه پیدا کول سخت نه وي؟
کاملا به سختي، او دا به یو زموږ د کار د پر یو چیلنج وي، ولې لکه څنګه چې موږ فکر کړی دی د پرغه ده تګلارې مطابق کوشش وکړو، د ژباړې سهم به بکی د لیکوالانو سره په مشخصو برخو کې د کار کولو په یو چارچوکاټ باندې بحث کول پکاري، او دغه یو شمېر نورو د پالیسیو د تګلارو پر مست کولو سره کوشش کوو چې دغه برخه ته پراختیا ورکوو او داسې ځنګړي لیکوالان پیدا کړو چې انسان ته وسوي.
شغله کریم، دا مجله چې ما راوړوله دوه خصوصیت پکې ولیدل. یو خدای ده چې دا مقاله په خوا چاپ سوی نه وي. دا اکثره مجلې اوس د انټرنیټ ته ګوري، په انټرنیټ کې یو شی پیدا کی بیا غره واخلي، اخبارونه دا کار کوي او بدی باندې اعتراض هم کیږي یعنی خپل تولید دومره نه وي نوی شی نه پیدا کوي خو په دې کې ماته داسې معلومه سوچې خپاره سوي شان پکې نه وو یا بلی شو زه به نه یم متوجه سوی او بل دا ده چې دغه ساحه یې د موضوعاتو محدوده وه زموږ ډېرې مجلې خو داسې دي چې هر شی چاپوي له سپورت او صحت رانیولې تر سیاسته پورې هر څه یې پکې نور کوم معیارونه ستاسې په نظر کې وو چې دا مجله هم راسته
یو تر ډېرو زیات مهم دا و چې هېڅ خپره شوې لیکنه به نه خبرېږي ولې که اړین ضرورت پیښ شي دا اړین ضرورت نه بیا خپل معیارونه لري
اگر پکې شته
خو تر ډېره بریدنده ځکه موږ په لومړۍ ګڼه کې لا لا ورته د غندې نیولې کوشش مونږ کړې ځکه زموږ د پر لیکنه را رسېدلې وي دوهمې ګڼې ته چې زموږ کار کوو دوهمې ګڼې ته هېڅ پلان نه لرو چې دغسې یو پروسه ولرو بل معیار دا دی چې سایز ډېر متفاوت دی په نوي سایز کې راووته د برخې چې په کوم برخو کې لیکنې پرې راغلي دا نوي دي لیکنه به تر ډېره زیاته پورې د یو تطبیقي فکر دپاره د یو تحلیلي فکر ارزونه به یې پکې وړاندې کېږي به بل معیار دا دی د انسان تر خپرېدو وروسته به پر هره لیکنه بحث راغوښتل کېږي او
هره ګڼه
تر ډېره بریده په هره لیکنه یي تر ډېره بریده پورې ولې هغه لیکنه چې لیکوال وغواړي چې بحث پرې وشي هغه به خپل لیکچر ورکوي به یو ډول آزاد بحث ته سره وځو یو ډول په ټولنه کې د عامه پوهاوي او د فیس ټو فیس خبرو لپاره موږ یو وخت پیدا کوو
وروستۍ پوښتنه به وکم چې په کار و په سر سر کې مې کړی وای دا نوم هم ولې ورته انسان غوره کوم
موږ فکر کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د انسان په دغه تعریف کې یو ډول کار وکړو کوشش وکړو چې څنګه کولای شو د انسان په لور باندې بحثونه پرانیسو او پرې راټول شو د نومالیس په خبره باندې د لوی انسان د جوړولو لپاره کار وکړو هر ترته انسان ووسی جو له هر ترته مهم ووسی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په افغانستان کې چې ایسای نشته معلومه نه ده چې د ولور له لاسه به هر کال څومره کورونې کړي شي او څومره ځوانې به خبرې کړي شي خو په هند کې چې ایسای شته نو معلومه شوې ده چې په هر ساعت کې یو شزه د هغو مشکلاتو په وجه ساور کوي چې له جهیز سره تعلق دی نور حال وشمه رشیدی را کوي
په هندوستان کې په هر ساعت کې له جهیز سره اړوند مشکلات دی وی خزي د مړینې سبب ګرځي د جرمونو د ثبت د ملي ادارې له سې سره سم په تیر میلادي کال کې په هند کې د 2023 خزو د مرګ اصلیت د جهیز له مشکلاتو سره تعلق درلود او د دې معنا دا ده چې په دې ملک کې په متوسط ډول هر ساعت یو خزه د جهیز په وجه د ژوند له نعمته بې برخې کیږي په ډیلی کې له خزو او ماشومانو سره د اړوندو جرمونو د ادارې مرستیال سامان نالوا وایي چې د جهیز دود نه یوازې په نالوستو او کم لوستو کورنیو کې په خپل قوت پاتې دی بلکې د ستونزه په ډیرو لوستو کورنیو کې هم شته د جهیز په وجه اجتماعي مشکلاتو ته په کتو سره 250 کال پخوا یعنی په 1916 کال کې د هند دولت د جهیز د مخنیوي قانون تصویب کړ د دغه قانون مطابق د واده د شرط په توګه د جهیز غوښتل ورکول او منل جرم ګڼل کیږي د سامان نالوا په نظر د جهیز د مخنیوي قانون دیني مبهم ټکی لري چې له هغه څخه د دغه دود د ادامې لپاره منفي استفاده کیږي دغه قانون که څه هم په 1903 کې ترمیم شو ولی بیا یې هم له توقع سره سمه نتیجه نه ده ورکړي خو له بل خوا د هند ستري محکمې یو وکیل کامینی جی سیوال وایي چې ګناه د قانون نه بلکې د پولیسو ده چې د جهیز دوسیې سمینه جوړوي او وروسته بیا قاضیانو ته سخت شي چې د نیمګړیو دوسیو په اساس متخلفانو ته سزا ورکړي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
عارف تبسم د پښتو په هغو شاعرانو کې حساب دی چې لنډیوال ادب سره آشنایی لري او په همدې وجه آن په غزلونو کې هم غواړي چې نوې لارې ومومي په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل له شاغلي تبسم سره د هغه د شعرونو د نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده
عارف تبسم صاحب د شعرونو دویم ټولګم مات ګامونه از ما استاد پوړان دی پرتا ده د شعرونو لمړی ټولګم د لمر پل و کال وړاندې په 2016 کال کې چاپ شوی و و کال ځند آیا شعرونو کم او کوم غشتل چې شعرونو لا شس او بیا دویم شعر ټولګه چاپ کړی
یو خو به وجدا و شعرونو کم ځکه چې زما کم کار دی پاک زیاتره وخت یا زیاته انرژي پاره کې غاریږي او زما کار له ادب سره یزما له شعر سره یو تعلق نه لري هغه می روزګار دی نو زیاته انرژي می هلته ځي نو په دې وجه می شاعری هم کم کړی ده خو چې څومره می کړی ده بیا په دا و کال کې هغه می کوشش کړی دی ټول په دې دویمه ټولګه کې راپورټ کړی دی
او ستاسو دغه وسنه ژوند چې موږ ګورو ژوند مو ډیر ګرځند ژوند دی په سفرونو کې مو اکثر وخت تیریږي ویل کیږي چې په سفر کې هم ډیر ښه شاعری کیږي آیا دا خبره رښتیا ده
یقینا دا خبره رښتیا ده ځکه چې زما په دې کتاب کې هم خصوصا کوم نوې شاعری ده هغه د 2013 کال غدا او د 2013 کال په شروع په څو میاشتو کې زه په سفر باندې ومه نو ډیری غزلې دي چې هغه په سفر په دوران کې مالک لیدي
د عام سړی او د لیکوال د سفر ترمنځ توپیر وي عموما ډیر لیکوال چې سفرونه کوي سفرنامې لیکي خو تاسو چې په نثر کې سفرنامې نه دي لیکلي په شاعری کې مو آیا دغه سفرونو حالات منعکس کړي دي یا د هغو کلتورونو یا د هغو ټولنو چې تاسو حالت سفرونه کړي دي دغه کلچر څخه مې یو څه غیظ اخیستی او هغه ساسي په شاعری کې رنگ ستا کنه
ضرور به رنگ په کې دننه موجود وي خو نسم ولې چې په دې دویمه مجموعه کې هغه رنگ وي کنه یو په اوله مجموعه کې زیاتره ازما احساسات هغه احساسات او چې په یورپ کې پروت هم او د یورپ ټولنې ته ما کتل د یورپ کلچر ته ما کتل د یورپ حالات ته ما کتل او به مل خپل حالات سره مقایسه کول نو هغه به مې د نظم په شکل کې بیان کړو خو په دې ټولو کې به چیرې چیرې شاید هغه یو یو جلک سي دغه تاسو ته ضرور په نظر
راځه ستاسو له دنیو ټولګه به ستاسو غزل واورو او به نور خبرې ورسته باندې وکړو
دا یو غزل ده چې درته وایم څنګه مخته لاړ سم قدمونه لما پاتې سي لار مې بدل سي او پلونه لما پاتې سي زه په ویډ میدان کې دروازه وچا ته وتړم کور چې جوړوم دیوالونه لما پاتې سي او ما چې لکم وخته دا د عشق مذهب خپل کړی دی ذکر د یار کړم خل منزونه لما پاتې سي او زه چې د پردو د جنگ میدان نزان راو کاژم نور بدن راو باسم لاسونه لما پاتې سي او زه د ژوند تراخه حقیقتونه تیروم په ځان زکه فلسفه او کتابونه لما پاتې سي او ټول ورځ ملمر لخپل ځان سره ګرځوي شپه سي چې تیار سي چراغونه لما پاتې سي او زکه تبسمه نړیوال کلی تبلاړه ما بیا به د خپل کلی خړکورونه لما پاتې سي
زمرد ټولن خلک چې لتیرو ډیر شو څلويشت کلونو په جنگ اخته دي اوسنی اکثر شاعران په تیر هغه شاعران چې مترقی فکر لري دوی له دې سره مخالف دي چې تل ول موږ باید په جنگ اخته یو شاعران مول باید د جنگ او د تور ستاینه وکړي ستاسو په شعر کې هم وینم چې موږ په دغه سي دودونو باندې نقد او نیوک ډیر لکې فکر کوي چې دغه ډول شاعری ته وسارتیا ډیر ده
یقینا ډیر اړتیا ده بلکې زما یو تجزیه ده زه چې د پښتو شاعری د تیرو 15-30 کلونو زخه وینم او بیا خصوصا په د تیر لس کال کې یا یولس کال کې د یولس ستمبر د پیښ وروسته چې کوم پښتو شاعری د پدې کې ډیر زیات بدلون راغلی دی تر دې لمخ چې کوم زمو شاعری و هغه زیات پر جنگ باندې یا د جنگ د پاره د خلکو د را پارولو په تور باندې سوي د چاله تور را واخلا او وطن چې دی هغه لاندې سوي دی او زمو ډیر نامتو شاعران داسو چې هغه به د پروکینګ شاعری کول یعنی خلک به د جنگ د پاره حوسول خو د تیرو لس کالو چې شاعری وینو خصوصا د ځوانانو چې کوم شاعری د پاره کې د نن یو ډیر نوې رجحان راغلی دی هغه رجحان چې دغه د امن رجحان دی هغه صرف د امن رجحان نه دی چې بس امن غوړم او د امن ترانه وای بلکې هغه دا خبره کوي دا شاعری د ځوانانو خصوصا چې ځان د دنیا له نور کومونه سره سیال کی او دوی دا غنی چې جنگ کومونه پر مخ نه بی جنگ سي دی هغه کومونه وشاته راوړي نو ځکه په دا د نیو شعر کې دا احساس سي دی هغه ډیر موجود دی او زما په شاعری کې د نن بوم تاسو ځای په ځای دا احساس لیدلی او زما خیال دادی چې هم ودی شاعری ته و دیرنګ نثر ته و دیرنګ افسانه ته و دیرنګ ناولونو ته زموج زبا او زموج کام ډیر زیات ارته اله
تبسم سب استاس د ډیر ټولګي په شعرونو کې سیمایز اصطلاحات او تور زشت ډیر تر سترګو کیږي
ځین خلک له دې سره جوړ نه دي چې په دې باندې هر څوک نه پوهیږي څه فکر کوي چې د هغه ورک لغات چې زموج په سیمو کې اوس یوازې زموج دغه سپنسر او سپنجر په سینو کې خوندې دي دغه ډول تور په شعر کې کارول څومره ارزښت لري
از ما خیال خو ډیر زیات ارزښت لري ځکه چې زموج زبا لموج زخه پات کیږي نو هغه ډیر بنیادی تور چې دغه لموج زخه پات کیږي نو په کار دادی په شعر کې دننه په لیک کې دننه هغه تور چې دغه برته رابر سره کړل شي او یقینا د لهجه په اعتبار باندې په مختلف سیمو کې تور چې دغه یو بل زخه بدل وي یا معنا نه لري نو په کار دادی چې بسلې ځان هم په پوه کې کنه زما په اول کتاب کې دا و چې کوم سیمایز تور یا علاقائی تور ما په خپل شی کرا اوستلی نو البته به وضاحت ور سره کړیو د پوهنی د پاره چې نور خلک په پوځ غدا ځل می کسدن هغه علاقائی تور په دې کې دننه می دغه تعریف نه دی کړی چې د دې تور څه معنا ده او دا می ځکه نه دی کړی په کار دا دی چې کوم زموږ پښتون دی هغه خپل پسې وګرځي کما دلته یو تور یاد کړی دی نو د دې تور معنا څه ده په دا طریقه به زموږ ژبه سیدا هغه زیاته پراخي او دا تور به هم خوند کیږي
کله کله ویل کیږي چې د شعر لپاره یو ځانګړی ژبه یې موږ تاسو چې د شعر مطالعه کوو نو هغه د شعر کوم ډکشن یا کوم لغات یا غز مش په ذهن کې کله چې شعر لیکو ماغه تور مو ذهن ترځي تاسو چې دغه سیمایز تور کارولای قصدن یا په لوي لاس مو غوښتل چې د شعر کراسي کنه چې تاسو شعر لیکاغه امات چور ته وای په خپل بم شعر تراتل دغه
نه بالکل دا نه ده چې ما توري ساتلې دي یا توري می اول پیدا کړی دي او بیا په هغه باندې شعر لیکلې دي دا چې ما کله هم نه دي کړی او دا ځکه کله کله دا سی وسی چې یو لفظ تواوري یا یو خبر رواني لملګرو سره نو یو دم ستاسو ذهن ته یو مصر راسی یو احمد وس اوس موږ روانو په لار باندې موږ خواته د بډای یو د غور توای چې هغه بډای د سر شکلی یو لو بده چې پښنیواله به موږ کوله نو یو دم زما ذهن ته یو شعر رالی چې دا رنگو چې یار جوار ګرځي په میدان کې رانه اٹه واړی ما د بډای رنگ شکلی وزن ته ګټه غواړي نو دا د احمد چې دی سوې دی مطلب دا څنګه دی چې ما توري اول ټاکلې دي او بیا پر هغه باندې شعر لیکلی
یو بل غزل به هم قراته واوروي نو بډای شي
دا د یو کښنی بیر غزل ده دا به تاسو ته ووایم چې لار دمار وتړم څنګه خپل ډار وتړم او خلک بے سر سولو چاته دستار وتړم او دلته چې نه راځي څوک زه به هم لار وتړم چې زم پر تیز ته تر لاس د زلفو تار وتړم د حق ناره چې کوم وزان ته دار وتړم او چې بیا تر شپې نسی لاړ څنګه سهار وتړم مینا چکرم عارفا زړه په خپل یار وتړم
آزادی رادیوی مجلا له آزادی رادیو څخه اوري جاوید اوربل د کابل په طبي پوهنتون کې زده کړې کړې دي خو د پېښې په لحاظ ژورنالیست دی او د روسي ګټلو لپاره چې فارغ وي نو لیکنې کوي دی شاعر دی لنډې کیسې لیکي ژباړې کوي او د تیر یادونه په نوم ناولې دوه درې کاله پخواله چې دی محصل و خپور شو شاغلی اوربل د کابل په ادبي حلقو کې په دې مشهور دی چې که هر څه لیکي په خپل انداز لیکي دی د ازادي راډیو مجلې د اوریدونکو لپاره د لوړ مینار شار په نوم خپل یو کیسه لولي
دلوړ مینار شار د متشددو ځواکونو لخوا شارونه یو په بل پسې ونیول سول خو د تر ټولو جک مینار شار خلکو مقاومت کاوه د متشددو ځواکونو لخوا د نورو شارونو غوندې په دې شار کې هم بی انتها ویر خپرېده خو دې ویرې د خلکو سپینې نه تښتولې د دې شریکي ډلو لخوا د خلکو د سختې ویرې لپاره پر سیمه ناتار جوړ وو هر شپه د سخ کړاو مرګونو تصویرونه په تلویزیونونو کې خپرېدل څوک پر تندي په ډزو وشتل کېدل څوک د زهرو په پیشکاریو وژل کېدل څوک به د قصاب په چړې حلالېدل د چا د موچي په تار مغزي پرې کېدل د چا پر سر به میخ ټکول سو او د غورځېدانو سیل به یې تشدد کوونکي په مستۍ راوستل او یو بل ډول نارې به یې وهلې څوک به په برق نیول کېدل او ځینو نور بیا داسې وژل کېدل چې په ژوندوني په یې اول سړه ترې راوست او بیا به یې په پرچې ورته سورې کړ ټولی صحنه لویرو څخه ډکې وې او کله چې بعد تلویزیون پر مخ دا صحنه شودل کېده نو ډیرو میرمنو به پر سترګو لاسونه نیولي وو او خپل ماشومان به یې په غیږو کې پټول چې ونه ویریږي. د ښار په څنډو کې بل ډول ناتار هم کټ وو، هغه دا چې د ماینونو ماهر لکه د تقسیم اوقاس رسم د خپلو ماینونو د ایښودلو داسې چې زده کړی وو چې د ګڼې ګوڼې سیمه به نه وه نو د به هلته ماینې شی وو او په تلویزیون کې به یې تصویرونه هم خپاره سول چې سل دوه سوه کسان پکښې مړه او ټپیان سول. د دې لږ لوی ښار په څنډو او شاوخوا کې بریدونو د ښار د یوه اوسیدونکي کورنۍ هم بې غمه نه وه پرېښې. د دې ځای د خلکو د غم او ویرې لرې کولو لپاره یو څو د مینې بلون کې وو چې دوی نه پرېښودل غم او ویره پر خلکو غالبه سي. د ښار په منځ کې به د مینو بلونکو چې خدای پرې بې حده ښکلي اوازونه لورولي وو کنسرتونه جوړول، سندرې به یې ویلې، خلک به ورته په مستۍ راغلل او ویره او غم به یې ورسره سپک سو. تر ډیره وخته د ښار د ویرې او غم لرې کولو لپاره د مینې د بلونکو دا کار موثر تمامېده، خو دوی هم رو رو د تشدد کوونکو له بې پایه غصب سره مخ سول. په یوه داسې کنسرت د چپا ورور او راغلو د مینو بلونکو سندربول شپې ورپرې کړې او په ناپایه ډزو یې د کنسرت کسان پر سرونو مخونو او سینو وویشتل. د کنسرت پر ځای د انسانانو د غوښو یو امبار جوړ و. په دې شپه د خلکو په زړونو کې لږ ویره زیاته سوه او د غم او خفګان فضا ښار محاصره کړی و. خو په دې بله شپه له پیښې څخه وتلیو د مینو بلونکو د ویرې ورکولو لپاره د خپل جادویي غږ خوا ته پام وکړ او له خلکو یې ویره یو څه لرې کړه. ښار ورو ورو له ویرې څخه خلاصېده او حالت عادي کېده چې نورې بوژنوونکې پیښې وسوې. پیښې پسې زیاتې سوې او د مینې بلونکې ورو ورو کمېدل. د ښار د نفوس یو برخه د تشدد کوونکو لخوا د ورځنیو پیښو سره وژل سول. پر نورو ورو ورو ویره غالبېده او داسې هم ویل کېدل چې نور نو د لوړ مینار ښار د مقاومت څخه لاس اخلي، ویره پرې غالبې شي او د تشدد کوونکو لاس ته لوی شي. دا تشدد کوونکو هڅه دا وه چې ژر پر خلکو ویره غالبه سي او دوی ته لوړ مینار ښار ژر وسوسوي او خپل پخوانی ریکارډ مات نه کړي چې د لوړ مینار ښار یې په کلونو کې هم ونه سنې پلی. حال دا چې دوی د ورځو په موده کې نور لوی ښارونه نیولي دي. د هفتو په منځ کې خو یې ډېر ښارونه ونیول او یوازې څو ښارونه وو چې خبره یې میاشتو ته واوښته. دا چې د لوړ مینار ښار په کلونو هم نه مغلوبېده، دوی یې په وچې پسې وو او مختلف تاکتیکونه یې کارول چې ژر ویره خوره سي او تر ټولو ناوړه ویره خوره سي چې ورسره د خلکو زړونه مات سي او د ښار په دروازو کې ولاړ کمربندونه ورسره وشوړي شي او دوی د ښار شتمني پر خپلو خورو باد کړي. په ښار کې یوازې یو د مینې پلونکی او د جادوګر شخص شتن پاتې سو. د ټولو خلکو سترګې همده ته وې. د دې لپاره چې د ښار پر ټولو خلکو یې مینه ویشلې وي او خپل د مینې په پیغام یې د خلکو زړونه ډډه کړي وي، د لوړ مینار سر ته بهر شپه خود او له هغه ځایه به یې تر سهاره د مینې او ډاډ سندرې ویلې او د خلکو ورسره مینه په زړو کې زیاتېده، ډډه کېدل او له ویرې خلاصېدل. شپاشي د مینی بلونو کې د خپل جادوګر غږ سره د ښار د خلکو پر زړونو آرامي او سکون غوړی بلی وو او ټول ښار د مینی د بلونکي غږ ته خوب وړی وو. د متشددو ځواکونو ډلې جاسوسان د ښار د حال معلومولو لپاره په پتله جامه کې ښار ته راغلل. ټول ښار یې وکوت او د مینی د بلونکي غږ ته تم سول. دوی د لوړ مینار لاندې ولاړ وو او د مینی د بلونکي غږ پرې دومره تاثیر کړی وو چې دوی له دې غږه ډېر متاثر شوي وو. سکون او آرامۍ دوی ته خوب راوستی وو او سهار چې تل ور مینار ل لاندې پاسېدل نو یو بل ته یې ویل چې د ژوند تر ټولو آرامه شپه یې تېره کړې نه ده. د جاسوسانو له منځه یوه یې ویل چې رسۍ د لوړ مینار په ښار کې پاته سو چې د ژوند څخه خوند واخلو. ټول عمر مو پر غرونو او ځنګلونو تیر سو، د حیوانانو په شان ژوند کوو. راځئ چې انسانان سو، راځئ چې د مینې د پلون کې د جادوګر غږ مینهوال سو او د ژوند نورې شپې ټولې دلته وکړو. خو په دې وخت کې د جاسوسانو مشر د هغه پوزې ته څه ونیول، هغه ژر پر ځمکه ولوېد او هغه یې په خولې کې یوه ګولۍ ور واچوله او شېبه وروسته یې مړی د لوړ مینار لاندې پروت و او د قاتلانو درک نه و. د ورځې د ښار خلکو په قاتلانو پسې لټه وکړه، خو ټوله ورځې د هغو کسانو پلونه ونه موندل چې دا کسې تر لوړ مینار لاندې وژلی و. راتلونکې شپه نو د ښار د خلکو لپاره ډېره عجیبه وه. د لوړ مینار لاندې تر اوسه قتل نه و سوی او ورنږدې هم نه و سوی. دلته د ډېرو لویو ولیانو ارواحونه وو چې قتلونه د لوړ مینار خوا ته ورسېدل. د خلکو بیره زیاته سوه. دا ویره هغه وخت نور هم خپل اوج ته ورسېده چې کله نیمه شپه د تشدد کوونکو یوه ډلګۍ لوړ مینار ته ورسېده. په دې شپه د مینې بلون کې د خپل جادوګر شخص سره هڅه کوله چې د خلکو له زړونو د تېرې ورځې ویره لرې کړي، خو هغه څه خبر و چې ویره به یې ټول ښار ور ولړزوي. د تشدد کوونکو ډلګۍ مشر د مینې د بلون کې د وژلو لپاره پر خپلو وسلو غور کاوه چې له کومې یوې استفاده وکړي او د مینې بلونکی پرې په تر ټولو سخت مرګ ومري او د ښار خلک پرې د بې پایه ویرې سره مخامخ سي چې نور نو دوی مقاومت ونه سي کړلی بلکې بې چنې وهلو دوی ته تسلیم سي. یوه نښه ویشتونکي وویل چې کولی سي آن هغه پر دواړو سترګو ولي، پر تندې ولي او د زړه پر سر یې ولي چې وینې لاندې راتوی سي. یو بل شریک وویل چې د مینار سر ته ورختلی سي، تر وژلو وروسته یې له هغه ځای راسړولی سي. چا د اوږې د سر توغندي وړاندیز وکړ چې ورسره به د مینار یو برخه هم ورانه سي. خو د ماینونو د ماهر خبرې د ډلګۍ مشر پام ور واړاوه. هغه وویل چې د ماینونو سو هغه به د مینار په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي، د چاودنې سره به لوړ مینار ونړیږي او د مینې بلونکی به هم په ډېر بد وضعیت کې ټوټې ټوټې سي. د ډلګۍ مشر یې وړاندیز خوښ سو او هغه یې پر شا وټپاوه. ده ویل له دې سره به د مینې د بلونکو لپاره یوه زمینه هم پاته نه سي چې خلکو ته سکون او آرامي ور وبخشي. نور نو داسې ځای نه دی پاته چې د مینې ورک بلونکی که پاته وي نو چې ورته راسي او له ښاره ویره او ترهه ورکه کړي. بمونه ځای پر ځای سول، د ښار خلک ویرې اخیستي ول او د یوه غیر عادي حالت سره مخ کېدل. د یوې لویې چاودنې غږ پورته سو او د لوړ مینار د لوېدو داسې غږ سو چې د ماشومانو زړونه پړک وچاودېدل. د ښار هغه کسان چې خوب وړي وو راویښ سول او د سختې ویرې په اوج کې خپلو بامونو ته وختل. د لوړ مینار بدنه یې ولیدله چې ټوټې ټوټې پر ځمکه غسېدلې وه. د تشدد کوونکو آوازونه یې اورېدل. شو بل ته یې په خندا ویل که موږ خبر وای چې د مینې د بلونکي له وژلو سره ښار له ویرې او ترهې په سر راځي او تسلیمېږي نو دا کار به مو ډېر پخوا کړی وای. د تشدد کوونکو مشر په لوړ غږ په خندا وویل خیر چې د نړۍ نور ښارونه نیسو نو له دې تجربې به هلته ګټه واخلو.
د یرغلګرو زړونه یخ شو کنه د خافرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا
هغه سیمه چې اوس یې چارسده بولو دوه دوه نیم زره کاله پخوا پشکلواتي نومېده او د ګندهارا پلاسمینه وه. د پشکلواتي کلمه په لغت کې نیلوفر ګل ته وایي. د لرغوني زمانې ډیر لوی شپو او بلکې تر ټولو لوی شپو پانینی د نیلوفر ګل په سیمه کې اوسېده. پانینی څو ویشت پیړۍ پخوا د سانسکریت چې پښتو ته نږدې ژبه ګڼل کېږي ګرامر ولیکه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د لرغوني پښتونخوا د غلوی عالم او د هغه کړی تحقیق را پیژني.
د علم فکر او فرهنګ په سرلارو کې یو شخصیت چې ژوند یې دومره مشهور نه دی لکه کاری چې د نړۍ په تاریخ کې مهم دی زمونږ د سیمې یو شخصیت دی چې پانین میږي.
چې ژوند مشهور نه دی مطلب هم دا دی چې د ژوند پیسه کې معلومات نشته.
د ژوند پیسه کې معلومات نشته او ډیر څوک پې خبرې هم نه کوي. پانینی د میلاد نه څلور پیړۍ مخکې د ځینو په قول پنځه یا شپږ پیړۍ مخکې د پېښور سره نږدې په چارسده کې زیږېدلی دی.
وبخښئ چې چارسده په هغه وخت کې د بودایي تمدن یو لوی مرکز و. د ګندهارا یو لوی مرکز و.
ګندهارا په هغه وخت کې د بودایي تمدن او د هندو تمدن یو ډیر ستر مرکز و او یو ډیر مهم فرهنګي مرکز و. پانینی وایي چې په ماشومتوب کې ډیر غبي شاګرد و، سبق یې نه زده کېده او همیشه به ملګرو ورپورې په مکتب کې خندل چې دی په څه پوهیږي. نو ده ته ډیر زیات سوز ورغی او د زړه د خلاصه یې دعا وکړله او شیوا چې د هغې وخت ارباب الانواع نه یو و
د هندو دین یو مهم خدای
و. هغه ورته په خوب کې راغی، ورته ویل چې هیمالیا ته لاړ شه، هلته ریاضت وکړه او لار به پیدا کړي. د هیمالیا ته لاړ او د ریاضت په ترڅ کې ورته د شیوا د خوانه د ژبپوهنې الهام وشو، د ژبې اصول ورته ورزده شول.
استاد منلی دی د بودایي تمدن د غوړېدو په زمانه کې اوسي او په خپله د بودا پیسه کې هم همدغسې یو شی ویل کېږي چې د حقیقت په لټون کې ریاضت کوو او بیا دته یو الهام غوندې وسو او حقیقت ته ورسېدو. یعنی دغه افسانه چې جوړه سوې ده دا په حقیقت کې د هغه تمدن له نورو افسانو سره او له نورو تصوراتو سره یو اړخ لګوي. اوسنو خلکو ته به شاید واجبه خبره وي.
دغه افسانه فکر کوم چې په هر فرهنګ او هر تمدن کې نمونې لري. د یو ډیر مهم کار دپاره ریاضت په کار دی او ریاضت دپاره د خلکو له ډلې وتل په کار دی، په واقعیتونو باندې په لومړي لاس فکر کول پکار دي. په هر صورت پانینی د ژبپوهنې یا د سانسکریت ژبې د تنظیم او تدوین په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی.
چې دا سانسکریت په هغه وخت کې په اوسنۍ پښتونخوا کې په ګندهارا کې او په هند کې اصلي ژبه وه او مهمه ژبه وه.
مهمه ژبه وه، د ویدیس رودونو ژبه وه او ویدیس رودونه چې مهم مذهبي متن و د هغې د اصالت د ساتلو دپاره، د هغې د معنا د پوهېدلو دپاره، د هغې د پیغام د ساتلو په خاطر په سانسکریت باندې ډېر زیات کار کېده.
یعنی یو ډول مذهبي او مقدسه ژبه هم
مقدسه ژبه هم وه. په عین حال کې دا داسې ژبه وه چې د پانینی په وخت کې لا هم استعمالېدله. یعنی که څه هم یو څه له استعماله وتلې به وه، خو بیا هم د ځینو لهجو په شکل باندې کارېدله او دغو بېلابېلو لهجو ته یې پراکریت ژبې ویلې چې پانینی دا ټولې سره وڅېړلې، د دوی ترمنځ یې اړیکې پیدا کړل او بالاخره یې هغه اصول چې دا ژبه پې زده کېدلی شي هغه یې تنظیم کړل. یعنی لومړی ژبپوهان دی چې د ژبې په باره کې فکر کړی دی او یوازې د تدریس لپاره یې ژبه نه ده تنظیم کړې، بلکې د ژبې په اساساتو باندې فکر کړی دی او د هغې په اساس باندې خپل ګرامر تنظیم کړی دی. د پانینی ګرامر د اشتا دیایی په نوم باندې یادیږي یا اته څپرکي. د دې کتاب دغه اته برخې دي. د ژبې ټول اصول په څلور زرو مقولو کې تنظیم کړی دي چې دا غي جملې نه لمړی څپر کې ډېر مهم څپر کې د سانسکریت ژبې د غږونو تنظیم دی. د ژبې غږونه مشخص کوي او د تلفظ په اساس چې په کومو وسایلو باندې تلفظ کیږي، په شونډو تلفظ کیږي که په غاښونو سره تلفظ کیږي که په تالو کې تلفظ کیږي یا په ستوني کې تلفظ کیږي، د مخرج په اساس یا د تلفظ د دستګاه په اساس باندې د توري سره تنظیموي.
استاد منلی زموږ چې د ګرامر ته څه کوم پخوانی لید دی په هغه کې مو فکر ټوله صرف او نحوي ته دی. له صرف مطلب هغه د کلمو قواعد دي او له نحوي څخه مو مطلب د جملو قواعد دي، خو دغه د ژبپوهنې نورو اړخونو ته پکې خاص پام نه کوو. نو له دې اړخه چې وګورې پانینی که څه هم د دنیا یو لومړنی ژبپوهان دی خو کار ډېر عمیق و.
کار یې ډېر عمیق و او تر ننه پورې د پانینی کار د ژبپوهنې او خصوصا د ژبو د تحلیل او تجزیې لپاره لا هم کارول کیږي. پانینی ژبې ته د څلورو اړخونو نه ګوري. اول اړخ یې فونولوژي ده. فونولوژي یعنی د غږونو علم، هغه څه چې زمونږ صوتي وسایل یعنی خوله او ژبه او ستونی او سږي دا تنظیموي او د هغې په واسطه باندې مونږ خبرې کولی شو. هر غږ چې بیل بیل د یوې کلمې یا د دوو کلمو ترمنځ توپیر پیدا کوي هغې ته یو فونیم ویل کیږي. مثلا په پښتو کې س او ش دوه بیل فونیمونه دي، ځکه چې مونږ دوه کلمې داسې پیدا کولی شو چې س او ش پکې د کلمې معنا بدله کړي، لکه سر او شر. نو س او ش دوه بیل فونیمونه دي، ر بیل فونیم دی. د هر ژبې فونیمونه بدل دي.
یعنی فونیم کې یو اړخ دا شو چې هر هغه آواز چې د کلمې د معنا په بدلولو کې نقش لري، او بل علاوه له دې چې هغه د الفبا هغه توري دي. ځینې نور آوازونه هم دي چې موږ په الفبا کې ورته توري نه لرو،
هغه موږ ورته په لیکله کې توري نه لرو مګر په ژبه کې شته. نو دغه ټول فونیمونه دي، یعنی غږونه. او دویمه برخه مورفولوژي ده، یعنی هغه څه چې د فعل سره او د کلماتو د ترکیب سره اړه لري، چې مورفیم کېدای شي چې مستقل ووسي لکه بیا هم سر، او یا کېدای شي چې په خپل مستقل ډول باندې معنا ونه لري مګر د بل مورفیم سره یو ځای شي او معنا جوړه کی، لکه مثلا کله چې موږ وایو زم، ز یو مورفیم دی چې د تللو د فعل نه راغلی دی، مستقل ډول باندې معنا نه لري. م یو بل مورفیم دی چې د شخص ښکارندوی کوي. دا دواړه سره یو ځای شي، زم د لومړي متکلم شخص لخوا د تللو د فعل اوسنی حالت دی، یعنی اوس مهاله حالت دی. یا مثلا گورم، گور او م، گور په خپل مستقل معنا لري مگر مې لري. دا د فعل په جوړښت کې مورفیمونه برخه لري، همداسې په نومونو
کې او یا د نورو کلمو
په جوړولو کې.
نو مورفیم تر غږونو نسبتا اکثر وخت لوی شی دی او
معنا لري،
او معنا لري، او تر کلمو وړوکی شی دی.
تر کلمو وړوکی شی دی، یا ځینې کلمې هم پکې راځي، خو اکثره کلمې د څو مورفیمونو نه جوړیږي او داسې یو څه دي چې په مستقل ډول معنا لري، یعنی خپلواک معنا لري. یا د مورفیم بل مثال کوو، همدغه د خپلواک کلمه خپل مستقله معنا لري، واک مستقله معنا لري، مګر خپلواک یو نوې کلمه جوړی چې د خپل او د واک د مورفیمونو نه جوړ شوی دی. نو د دې په خاطر مورفیم د کلماتو نه یو څه ابتدایي تر حالت دی. بیا د دې تر څنګ بل اړخ ته چې د اشاره کوي هغه د فعلونو ریښې دي. هر فعل د یو مشخصونکي برخې نه جوړ شوی دی چې هغه باندې زمان او شخص تعینیږي، او یو خپل ریښه ده چې هغه د نورو مورفیمونو سره په یو ځای کېدلو باندې د زمان او د شخص تفکیک کوي. مثلا تلل کې تل ریښه ده، که میم ورسره یو ځای شو تلم لومړی فرد په تیر زمان کې، تللی د ممکن حالت بیان کوي، تللی د یو مذکر شخص د تیر حالت یو ښکارندوی کوي.
خو په دې ټولو حالاتو کې ریشه مغه ته ولام دی،
ریشه مغه ته او لدی چې دا د کلمې هغه بنسټ جوړوي. نو دا د پانینی د علم یو بل برخه ده چې په دې اساس باندې د ژبې ګرامر د تنظیمېدل شي چې زده کوونکي د پاره زده کول هم اسانه کیږي، ځکه چې قواعد ورته ورکول کیږي او د قواعدو په اساس باندې د کولای شي چې هغه څه چې د نزده کشف کی. او څلورمه برخه چې د پیډی رضایت تکیه کوي هغه د نمونو برخه ده، د نمونو جوړښت برخه او د نمونو د تصریف برخه چې څنګه نمونه په جمله کې اوړي او په څه شکل باندې د جملې په جوړښت کې خپل ځای پیدا کوي. نو دا د علم اساسات وو. د دې لپاره د څلور زره مقولی جوړې کړې وې چې د سانسکریت ټول ګرامر په دې کې شامل وو.
او استاد منلای څلور زره مقولې تاسو یادوي، یعنی په حقیقت کې څلور زره خبرې د کار علمي خبرې د اوسنو ګرامرونو تکو ګورو چې ډېر زیات کارم په پیړیو پیړیو پېښوي دی. څلور زره مقولې ډېر زیات نه دي؟
څلور زره مقولې زیات دي، مګر بیا هم د اوسنی ګرامرونو چې ګورو د 2000-3000 شاوخوا مقولې پکې شته دي چې ژبه د خپل چتر لاندې نیسي. او سانسکریت ژبه بیا یو څه د تقدس خواته ور دقیقه ژبه باید وای، د نورو پاراکریتور ژبو سره توپیر درلودلی. نو فکر کوم چې څلور زره مقولې ډېرې زیاتې نه دي، شاید په دغه کې یو شمېر مقولې تکراری هم ووسی،
ځکه داسې ویل کېږي چې تر دې لمخه هم په سانسکریت کې د ګرامر لیکل پیل شوی وو. نو نور آلمان به هم وو د بلیغو هم استفاده کړي،
له نور آلمان نه استفاده کړي ده، د ځینو آلمان نمونه دی هم خلی، مګر داسې معلومیږي چې د کار دومره اساسي کار وو چې نور ټول پخوانی کارونه یې تر سیوري لاندې راوستي دي. او وروسته چې شاوخوا 2500 کلونو کې څه لیکل شوي دي، ټول د سانسکریت په برخه کې د ګرامر په اساس لیکل شوي دي. او د اثر یوازې په سانسکریت ژبه کې نه و، کله چې په غرب کې د ژبپوهنې بنسټ خودل کېده او خصوصا د ژبو د انشقاق مسله مطرح کېدله، نو یو ژبه چې غربي پوهان ورسره لومړی سره روغ دي شول او په غیبه باندې کار شروع کړه د سانسکریت ژبه وا.
د اروپایان خو دوه درې پیړۍ په خوا چې هند ته راغلل د سانسکریت سره بلد شول، دغه وخت شوی
همدغه وخت کې چې دوی د نوې علم بنسټ خوده. نو د دوی لپاره یوازینی عملی موډل چې په مخ کې پروت و هغه د پانینی موډل و. نو نوې ژبپوهنه که هغه د سوسور چې د نوې ژبپوهنې پلار ورته ویل کېږي دغه نه راونیسو، که دغه نه مخکې د جیمز ډاشمستر او د راورتي او نورو ژبپوهانو غوندې چې زمونږ په ژبو باندې کارونه کړي دي.
اته طریقو هم یو څه لمخه په کلکته کې یو انجمن و 200 کال په خوښه او خو په وخت کې ګمان کوم سانسکریت ډیره توجه وشوه.
سانسکریت ډیره توجه کېدله او سانسکریت هغه اساسات چې پانینی خو هغه د نوې ژبپوهنې اساسات شول. نو لدې حمله ویلې شو چې پانینی د فکر او فرهنګ په هغه سر لارو کې دی چې سترګې نه شي پټېدلې.
استاد منلای د ګرامر له 2300 کال په خوښه سره تعلق لري، خو سانسکریت ژبه په هغه وخت کې هم یو زړه ژبه وه، د مقدسو کتابونو ژبه وه او په هغو کتابونو هم پیړۍ پیړۍ تیرېدې. او له هغه وروسته هم دا ژبه په پیړیو پیړیو د لیک او لوست ژبه وه، کتابونه ورباندې لیکل کېدل. دلته یو سوال پیدا کېږي، البته دا سوال سړی د لاتین ژبې پیسه کې هم کولای سي او حتی د یونانی پیسه کې هم ممکن وکړي. ژبه یو ژوندی شی دی، ژبه حتی له یو نسل تر بل نسل بدلیږي. دوه درې پیړۍ چې پیتیری شي بیا خو ډېر تغیرات کړی دي. زه خپله نه پوهېږم چې کله په یو ګرامر باندې زر کاله تیر سي چې څنګه بیا هغه ګرامر د راتلونکي وخت پرابلمونو ته ځواب وایي او څنګه استفاده ځنې کیږي. ډېره ژبه بدله سوې نه
د ژبې او د ژبې د ګرامر ترمنځ رابطه دوه ګونې رابطه ده. ژبې بدلیږي، د هغې سره د ژبې ګرامر هم بدلیږي، مګر هغه ژبې چې ګرامر یې تنظیم شي، تدوین شي او یو معیار ته ورولویږي، نو په هغوی کې د بدلون تمایل کمیږي، ځکه چې یو ټاکلی معیار شته دی چې ټول خلک د هماغه معیار پیروي کوي. نو په دې اساس په دې کې د بدلون تمایل راټیټیږي. نو معیار د ژبې په ساتلو کې مرسته کوي او ژبه معیار ته ځکه ضرورت لري چې باید انتقال شي، باید چې د خلکو ترمنځ تفاهم وسیله پراخه شي. هر څومره چې دغه وسیله قوي کیږي پراخیږي، هماغومره د بقا امکان هم زیاتیږي. په پښتو کې چې مونږ کوم معیار لرو چې د خوشحال خان د وخت نه را په دېخوا ورو ورو جوړ شوی دی او اساسات ورته جوړ شوي دي. پیرو خان سره له دې چې یوه خاصه لهجه یې درلودله مګر د نورو لهجو ټکو ته یې پام کړی دی او هغې ته یې بیل ځای ورکړی دی. د هغه نه وروسته اخوند درویزه هم دا کار کړی دی، خوشحال خان خټک هم دا کار کړی دی. نو د پښتو معیار یو بین اللهجوي معیار دی چې د هرې لهجې خلک کولی شي په دغه لیک باندې لیکل وکړي، په دغه ډول باندې لوستل وکړي او په دغو متونو باندې پوه شي. که چیرې مونږ په اوسني وخت کې دغه معیارونه ماتوو، نو معنی یې دا ده چې مونږ د ژبې د بقا په مقابل کې درېږو او د ژبې د ړنګولو یوه هڅه کوو. فکر کوم چې دغه هڅې چې په تاریخ کې شوې دي، د ژبو د معیاري کولو په خاطر، د ژبو د ګرامر د ثابتولو په خاطر، او ډېر خلک له خپلو لهجو تیر شوي دي، علت همدغه دی چې دوی غواړي چې ژبه یې دوامداره پاتې شي.